السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. د زړه د ناروغیو په اړه خبرې پکې شوې او دا چې څنګه وکولای شو یو سالم او خوندي زړه ولرو، په دې اړه هم متخصص ډاکټر خې سپارښتنې کړې دي. هیله ده چې دا پروګرام وړاندې در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ډالرو د بیې له نسبي لوړېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا سه شنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي. دغه بانک چې مدیریت د طالبانو د حکومت په لاس کې دی، نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه له صرافیو او د سوداګریزو بانکونو څخه غوښتنه کړې چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي. افغانستان بانک د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ثبات په خاطر وخت نا وخت میلیونونه ډالر لیلاموي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو هم راټیټ شو، خو نن دوشنبه د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د یو ډالر ارزښت له 8 افغانیو اوښتی دی. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې تیرو څو ورځو کې د ډالر بیه په بېساري ډول ولوېده، خو د دوی په ټکو د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ بدلون رانغی. فرانسوي چارواکي وایي نن به 15 هغه افغان میرمنې دغه هیواد ته ورسیږي چې په خبره یې افغانستان کې طالبانو ګواښلې وي. فرانس پریس د فرانسې د کډوالو چارو د مشر ددر لیشي په حواله ویلي چې دغه افغان میرمنو کې د پوهنتون یو استاد، د یوې موسسې پخوانی سلاکار، د تلویزیون یو پخوانی ویانده او کابل کې د یو پټ ښوونځي ښوونکي شامل ده. خبر کې دغه افغان فعالو ښځو نومونه نه دي اخیستل شوي. فرانسې وروسته له هغه د بشري دهلیز په نوم دغه هیواد ته د افغان ښځینه فعالانو د لیک بهیر پیل کړ چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه ډیر کړل. طالبانو په تیرو دو کلونو کې نجونې له تعلیم او تحصیله او دغه راز کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي. طالبانو بیا ویلي چې ښځو ته یې د شرعي چوکاټ په بڼه خپل حقونه ورکړي دي. د ایران په شمال کې د ډبرو سکرو په یو کان کې چاودنې د کان شپږ کارکوونکي وژلې دي. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن راپور ورکړی چې چاودنه پرون یکشنبه د دمغان ولایت د کان په هغې سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی یې درلود. تر اوسه د چاودنې لامل روښانه نه دی. پرون له چاودنې سره سم دغه شپږ کارکوونکي په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغوی جسدونه وموندل شول. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یکشنبه وویل چې د دفاع د وزیر اولیکسی رزنیکوف د بدلون پریکړه کړې ده. دا لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، د اوکراین په دفاعي بنسټ کې تر ټولو لوی بدلون ګڼل کیږي. په تازه پرمختګ کې خپل اولیکسی رزنیکوف هم استعفا وړاندې کړې ده. ټاکل شوی چې رستم عمروف د هغه ځای ناستې شي. او د جنوبی افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د روسیې یوې کښتۍ دی د تیر کال په وروستیو کې له جنوبی افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل رامافوسا پرون یکشنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څېړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نه و. د جنوبی افریقا ولسمشر ویلي د جنوبی افریقا وسلې نه دي صادرې شوي. د جنوبی افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکې کښتۍ په ډسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. زړه یا قلب د انسان په بدن کې حیاتي ارزښت لري چې اساسي دنده یې ټولو غړو ته د وینې پمپول دي. زړه بیلابیل ناروغي هم لري چې سکته او یا هم د رګونو بندیدلې تر نورو ډېرې په افغانستان او په نورو بېوزلو هیوادونو کې ډېرې دي. ولې د انسان زړه په ناروغیو اخته کیږي؟ د زړه کوم ډول ناروغي خطرناکه او افغانستان کې ډېره ده؟ څه وکړو چې زړه مو سالم او له ناروغیو خوندي وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له متخصص ډاکټر صاحب سره په همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د زړه د جراحي او متخصص او د الحیات روغتون مشر ډاکټر خالد راشد. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ، یا هم زموږ پر پښتو فیسبوک پانه خپل پوښتنه یا نظر راته پوسټ کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422012 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00422012 1501. اوریدونکو، که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي زموږ نړیوال شمیرې ته چې تاسو ته مې اعلان کړه، فقط یو مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو پوښتنه موږ ځواب کړو، ځکه دا نړیوال شمیرې ته لږ ذره مصرف ډیر دی. راځو ډاکټر صاحب خبرونې سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي پیل بل دین وکړو چې زړه د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده او هغه اساسي او بنسټیز وظایف څه کېدلی شي؟
ډېره مننه لودین صاحب، ساتي او ساتي ساتي د لارې ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی، یا زړه هغه عضو ده چې د بدن ټولو حجراتو ته، ټول اعضا، ټول غړي، د هغوی ژوند هغه په زړه باندې متکی دی. که د زړه پمپ کوم چې وینه ورته پمپ کوي، دا لږ وخت لپاره د یو څو ثانیو لپاره مودرېږي، نو ټول ژوند د لاسه ورکول کېږي. نو په دې شکل باندې موږ ویلی شو چې زړه ډېره مهمه عضو ده. مهمه دنده چې دا تر ټولو مهمه دنده هغه لکه څنګه چې ویل د وجود ټولو غړو ته، او بیا په غړو کې دا غړي چې د کومو حجراتو او بنیادی خښتو نه جوړ شوي دي هغه ته حجره ویل کیږي. هغه حجراتو ته د وینې سپلای او د وینې رسول دا د زړه دنده ده. د دې تر څنګ اوسنۍ تحقیقاتو دم خودلې ده چې په شعور او تدبر او په دې شیانو کې هم د زړه رول دی، او دغه شانې په اروایي څېړنو خودلې ده چې په رواني وضعیت کې د زړه رول شته دی. تر اوسه لا څېړنه پر رواني دی واضح شوی نه دی، خو مهمه دنده هغه چې بيخي واضحه ده او د قانون راځي په کار کېږي، او د زړه متخصصین د هغې په خدمت کې دي او کوشش کوي چې هغې ساتنه وکړي، هغه د زړه ټول وجود ته د وینې پمپ کول دي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې له ذهن سره هم یو څه تماس لري. دغه زموږ او تاسو ادبیات هم له دې نه ډک دي په ټوله نړۍ کې، هم چې زړه د مینې سمبول هم بولي. مثلا یو څوک یو چاته وایي چې ته زما زړه، د ما د زړه ټوټه یې. طب په دې برخه کې څه وایي؟ دغه د انسان له حواسو سره، له عواطفو سره هم د زړه کوم ډول تړاو سته، او کنه دا یوازې د ادبیاتو کیسې دي او طب په دې برخه کې ډیر څه نه وایي؟
ډیر ډیر خپل اساسي پوښتنه مو کړه جناب دین صاحب. زړه لکه څنګه چې ادبیاتو کې ویل شوی، یو د پیړیو پیړیو راهیسي په شعرونو کې موږ ګورو، حتی په دې اوس وخت کې د ساينس او ټکنالوژۍ دور دی، او خپله طبابت چې دی دا زړه د دې نه خالي نه بولي. یعنی روسي دغه چې شوی تحقیقات چې څومره شوي دي، هغه کسان چې هغوی ته زړه بدل شوی دی، یعنی د هارت ترانسپلانټیشن ورته شوی دی، د زړه پیوند شوی دی، د بل چا ورته زړه اچول شوی، هغه په رواني لحاظ باندې، په عاطفي لحاظ باندې په هغه تغیرات راغلي دي. او بیا چې پوښتنې شوې دي، د کوم ډونر یا ورکوونکي د زړه چې دی په عاطفي لحاظ باندې د هغې سره دغه شته دی تړاو شته. اوس د هارت میت انسټیټیوټ په نوم باندې یو انسټیټیوټ د امریکا په فلوریډا کې هلته کار کوي، او هغوی په دې رابطه باندې یو عنوان ایښی دی چې هارت آر برین، زړه کوم اغزه. یعنی په حتی په ډېرو رواني مسایلو کې هغه زړه چې دی هغه د برین نه مخکې دی. او موږ دوه اصطلاحات په طبابت اوس لرو، یو هیپی هارت سندروم ورته ویل کېږي، او یو بروکن هارت سندروم ورته ویل کېږي. یعنی هغه خلک چې هغوی په رواني لحاظ باندې د خفګانونو او ډپریشن او دې سره مخ شوي دي، نو موږ تاسو یو زړه مات شو، نو په واقعي بڼه باندې طبابت هغه لیدلي چې دوی ته یو تکلیف پیدا کېږي، کاډیو مایوپاتي ورته ویل کېږي، زړونه یې غټېږي، بیا فیلیر ته ځي، ناکامۍ ته ځي، او بالاخره دا د دغه د وجنه بل څه ښکارات عوامل معلومیږي نه، بغیر د زینه چې موږ د هغې اصلي منشا په روان کې وګورو. او د دې سره هیپی هارت سندروم چې دی، یو سړی د ډېر زیات خوشحالۍ په حالت کې هغه هم د زړه په ناروغیو باندې اخته کېدلی شي، نو دا دواړه شیان موږ ته دا ښیي چې د زړه مستقیمه رابطه د عواطفو او د روان سره موجوده ده.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. او دغه طبي دندې ته که راشو، دغه د انسان په وجود کې فکر کوم په اوسط ډول 15 نیم لیتره وینه موجوده وي. دغه زړه په سلوري ساتونو کې دغه وینې ته دوران ورکوي او کنه د وینې دوران مثلا هغه وینې چې د انسان وجود ته پمپیږي بیرته سرکولیشن کوي بیرته زړه ته راځي دغه دوران څومره دی دغه هم کله زړه تشریح کوي چې په سلوري ساتونو کې زړه څو ځله مثلا درزا کوي یا هم دغه د پمپ وظیفه تر سره کوي او دغه پنځه لیټر تر وینې چې د انسان په وجود کې ده دغه دوران په څومره وخت کې بشپړیږي
تقریبا هر دا اول وظیفه ساختمان خبر خبر پورے اصلا دو حصے دے یو دزلہ خی طرف دے او یو دزلہ چپ طرف دے یا کین طرف خی اڑخ کے دا وجود چې کوم وینه استعمال کی او د اغه نه غذایی مواد او اکسیجن واخلي او کوم فاضله او اضافي مواد چې دي مثلا کاربن ډای اکساید دی او د سره څنګه اوبه دي اغه د حجرات نه راټولي او دا په دې وینه کې کیږي دي تمنګ او عام اصطلاح کې ناپاکه یا نه خالصه وینه وایي دا ناپاکه یا نه خالصه دا وینه چې دا راځي د زړه خي طرف ته د زړه په خي طرف کې د زړه دالیز او د هغه نورو سره راځي د زړه پمپ یا بوتین دی هي بوتین نو د خي طرف نه دغه ناپاکه یا نه خالصه وینه چې دا پمپ کیږي د سږو ته زمونږ سوسونو ته او سږو ته چې لاړ شي هلته اکسیجن اخلي او کاربن اکساید د لاسه ورکوي او دا وینه بیا تصفیه کیږي دغه تصفیه شوې وینه د نورو څلورو رګونو د لارې نه دوه د خي طرف نه سږي نه او دوه د چپ طرف نه دا راځي د زړه کیڼ خواته او د زړه په کیڼ طرف کې د زړه کیڼ دالیز ته راځي او بیا د یو وال نه تیریږي د زړه چپ یا کین پمپ یا بوتین چورته یا وینټریکل او د اغه نه بیا پمپ کیږي ټول وجود ته څومره وینه چې راځي چې موږ فکر وکړو چې خل سی سی یا سل ملي لیټر وینه راځي په یو ځل باندې په یو ویټ کې یا په یو ضربان کې نو زړه په یو ضربان کې د دغه سل سی سی وینه چې د کین دالیز نه ترلاسه کړي و د اویا سی سی یا اویا ایم ال یا به زه وایم چې اویا فیصد وینه هغه پمپ کوي وجود ته ډیر فیصد د ځان سره ساتي د بل بیټ لپاره او دغه چې د په یو دقیقه کې شپېتو نه تر 15 او یو هته تر 90 ځله پورې دغه دوران تکراریږي نو په یو دقیقه کې دا دوران تکراریږي نو زه چې دا کوم وینه پمپ کوي هغه بیا د ابهر شیان یا د ټول نه غټ شیان په وجود کې هغه ته پمپ کوي او د هغه نه د وجود ټول برخو ته دماغ او لاسونو ته پښو ته او داخلي احشا یې ټول ته چې دا وینه خپریږي او اکسیجن او غذایی مواد هغه ته رسېږي او دا وینه بیا په همدې ترتیب سره نو انسان الله دې نو په یو ډېر خپل ترتیب او خپل شکل کې پیدا کړی دی نو دغه دوران چې دی په یو دقیقه کې دا تقریبا شپېته ځله موږ یې حد اقل واخلو شپېته ځله دا تکراری دی په یو دقیقه کې نو په یو ساعت کې چې دا موږ ضرب کو دا تقریبا 3000 شپږ سو ځله راځي نو دا چې بیا موږ په سلیر شو کې ضرب کو نو دا تقریبا راځي په یو سلیر ساتونو کې شپږ اتیا زره او څلور سو ځل زره ضربان کوي دا وینه وجود ته پمپ کوي او سایکل کوي
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه تاسو دغه وظیفه ډیره ښه تشریح کړل رښتیا هم چې سړی ورته حیران پاتې شي چې د غوښې له ټوټې نه جوړ زړه دی اما وګوره چې یو انسان ته تر سلو کلو حتی له سلو کلونو نه زیات په متواتره بڼه بلې دی چې دم وکړي خراب شي وینه پمپوي د انسان ټولو برخو ته او بله دا چې د دې تر څنګ د فلټر وظیفه هم مختوري چې نن سبا په دې پرمختللو ټولنو کې فلټرونه عام سوي دي اکثره ځایونو کې د لپاره چې هغه د اوبو نه دوی ښه استفاده وکړي نو اوبو ته فلټر لګولي چې تصفیه کې اما د انسان په وجود کې طبیعتا داسې یو فلټر موجود دی چې بیل دی چې کومه پروژه تر سره کی یا کومه جراحي تر سره کی تر مخکې نه فلټر موجود وي نه فلټر کوي په هر حال وروسته به خبرې پوه کو چې څنګه د وجود دغه پاچا چې تاسو ورته لقب ورک قلب ته دا څنګه خو ساتو او ریدونکو ته بنوبات ورکوي او ریدونکو را سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل دی استډیو سره
نه ما غوړم
او غږ مو راځي مهرباني ستړي مشي
مننه ژوندی وسی زه جمعالدین امزای له پرانسینو وسلم ما خپل پښتنه دا زه خپل زړه مرز لرم او ما ته ډاکټر دوی خوښ دلته په فرانسې کې ستان تورته وای او موږ بعد خلک والور ته وای او بعد سپرینګ ورته وای او زه نه پیغام ډاکټر صاحب څه نو مرتاخلی دا راته چوله د او بیا ډاکټر ما ته وایي چې ته باید د دوا ټول عمر وخورې و 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وایي ټول عمر خور زه نه پیګم چې دا ولې او زما پښتنه دا ده چې دا زړه دا پنځمه میاشته کې ما بیا مانی وکړلې نو ما به دا هیلو ریدارت کاو بیا مانی را باندې وکړل چې مشکل نشته ده او کېدای شي یا دیوال خراب وي لږ مخکې راته ویلې یا چې یا بل ته ضرورت وي نو پښتنه مې دا ده چې دا زړه یو وال غواړي دوه غواړي درې غواړي څنګه چل ده زړه وال خرابېږي یا بدلېږي ویستل کېږي بله چول کېږي نه چول کېږي چې هغه را وباسي بل واجه یا څنګه او دغه لکه یا درون کار یا ورزش یا منډه یا په زینو کې پورته ختل چې په زړه فشار را ولي زه دغه کارونه کولی سم او که یې نه سم کولی زه باید څه وکړم احتیاط یا چې شی وخورمه وینه خورمه پرهیز لري او که نه لري نو همدغه زما پوښتنه ده که ډاکټر صاحب ځواب راکړي مننه به یې
ښه جمعه الدین خان وروره تاسو راسره منتظر پاتې شئ که ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري له تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخیسته او که غواړئ چې څه نور معلومات هم واخلئ له جمعه الدین ورور نه
احمد صاحب ډېر مننه تاسو د پوښتنې نه پوښتنه زما دا ده چې تاسو د زړه تلویزیوني معاینه یا ایکو چې ورته کېږي ایکو کارډیوګرافي تاسو هغه کړی د تاسو ویل شوی دي چې تاسو زړه څو فیصده کار کوي عموماً په هغې کې دا معلومیږي موږ ویو چې ایف څلوېښت فیصده دی پنځوس دی شپېته دی اویا دی تاسو څو فیصده زړه کار کوي
نو دا فیصدي ما ته نه دی ویلي خو ما ته یې لکه ویلي دي چې بالکل د تا زړه پوره کار کوي دغه پیسدی ما پښتنه نه در کړه زه په دې پیدل هم نه چې زه د دې پیسدی پښتنه وکړم
بس دا چې دوی ویلي پوره کار کوي نو بیا پوره کار کوي دا ښه خبره ده
ښه بس احمد صاحب تاسو منتظر اوسئ ټلیفون شاته منتظر سئ ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
نو د جمعه دین نور پښتنه لري خپل د ځکه چې زمونږ نور اوریدونکي هم په دې باندې پوښي یو عمومي عام چې زمونږ د فهم او د پوهې کچه کمه ده عموماً د هیلث ایجوکیشن او صحي تعلیمات زمونږ په ټولنه کې سم توضیح کېږي او تشریح کېږي خلکو ته عام ډول سره خلک وال او د شیان فرق نه شي کولی جمعه الدین نور پوښتنه وکړه چې زړه والونه څومره دي سینټ او سپرنګ کې شته وایي او دا بدلېږي که ریسل کېږي څه کېږي مونږه څنګه مې چې تاسې وویل کله چې د زړه د چپ طرف نه وینه پمپ کېږي ټول وجود ته خالصه وینه نو اولنی کار چې زړه کوي او دا د الله جل جلاله خاصه خلقت چې انسان به کې پیدا کړی دی اولنی وینه خپل زړه ته ورکوي یعنی د زړه ابهر لوی شیان چې دا وینه وباسي د زړه نه چې څنګه د زړه نه راوځي نو د دروازې نه بهر لومړنی توضیح د وینې چې هغه په خپله د زړه د رګونو کې یعنی د زړه عضلات ته وینه ورکوي دغه رګونه چې خپل زړه ته وینه ورکوي شریانونه دا د تاج وریدونو په نوم یا د کرونري ارټریز په نوم باندې شریانونو په نوم تاج شریانونه یا د کرونري ارټریز په نوم باندې یادیږي دغه کرونري ارټریز چې دی دا عمدتاً د زړه په ښي طرف او چپ طرف ته تاویږي نو موږ د رایت کرونري ارټریز یا د لیفت کرونري ارټریز یا د ښي او چپو اتلیدي شریانونو په نوم باندې دا یادو دا شریانونه چې کله بند شي یا تنګ تنګوالی پکې موجود وي نو د زړه حمله راځي یا د زړه درد پیدا کېږي وروسته به د امراضو په برخه کې پوره تشریح ورکړو خو د جمعه الدین نور د پوښتنې په جواب کې نو دی دا چې کله موږ خلاصو د خلاص عملیات نه پرته چې خلاصو نو په دې کې سپرنګ موږ اچو چې سټنټ ورته ویل کېږي اصلي نوم یې سټنټ دی عوام ورته سپرنګ وایي نو دی رګونو کې سټنټ اچول کېږي او دا سټنټ د عمر د پای د وایي ځکه خوري کوم دا د انسان د وجود خپله برخه ونه ده دا خو بیرون یو فلز دی موږ هغه پکې اچولی دی نو دې وجنه چې هغه بند نه شي نو تاسو ته ده چې دواګانې درکول کېږي چې ستاسو وینه نری وساتي نو تاسو به هغه د ژوند تر پایه خورئ یو دسې دوا ده چې هغه وینه نری ساتي بل دسې دوا ده چې هغه په وینه کې د شحم او د غوړو اندازه کمه ساتي تر څو خدای نه خاصه دا سټنټ بیا بند نه شي او نور رګونه بند نه شي نو دې ته سټنټ وایي بل شی چې دی هغه وال دی وال چې دی هغه مستقل بیل شی دی من په زړه کې څلور والونه لرو مخکې چې ما تاسو ته ویل د زړه ښي طرف ته یو دالیز دی د دالیز د چې کله پمپ ته وینه تیریږي دلته یو وال موجود دی او کومه وینه چې د دې نه تیره شي بیا بیرته اجازه نه ورکوي چې شاته راشي نو دا ون وی ده لکه څنګه چې په نړیوالو هوایي میدانونو کې موږ ګورو چې سړی یو طرف باندې تلی شي او په هغې باندې د هغې خوانه نه شي راتلی همدغه شانې بیا کله چې د ښي پمپ ته وینه ورسېږي او هغې پمپ کې نو دا کوم شریان چې سږو ته ځي د دې په خوله کې په دهانه کې یو وال دی پلمونري ویل ورته وایي دغه وال چې دی دا به وینه نه پرېږدي چې یو وار زړه نه ورځي په تاسو داخله شي دا دویم وال دی دریم وال کله چې وینه د زړه چپ طرف ته راشي نو په چپ دهلیز کې چې کله چپ پمپ یا چپ بوتین ته یا چپ وینټریکل ته ځي کیڼ وینټریکل ته. نو هلته یو وال دی دا دریم وال شو د مایټرل وال په نوم یادیږي. او بیا چې کله د چپ بوتین نه یا د کیڼ بوتین نه وینه پمپ کیږي ابهر شریان کې، نو د ابهر شریان یا د لوی شریان په دهانه او خوله کې یو بل وال دی. نو دغه څلور والونه دي. والونه په تکلیف اخته کیږي، والونه که په تکلیف باندې اخته شي نو بیا هغه مونږه کوشش کوو چې یا د وایر د لارې نه پر کوټانې یا پی سی آی ورته وایي د هغې د لارې نه خلاص کړو که څنګه شوي. او که په هغې نه کېدل د هغې خلاص عملیات کېږي مونږ وال را وباسو مکمل، هغه وال را وباسو د هغه په ځای بل فلزي وال ګنډو او په دې شکل باندې خلاص عملیات سرته رسوو. نو د والونو تکلیف دا وي. نو په والونو کې به هم بیا دایمي یو قسم دوا خوري د ژوند تر پایه تر څو چې خدای نه خواسته وینه پړن نه شي چې وال بند نه کړي.
او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه د ازله په مریضایو باندې تام شو. فکر کوم په افغانستان کې هم دغه د شریانونو او د والونو ستونزه او د زړه سکتې دغه راز د زړه سوری دغه عام ناروغي دي. په مجموع کې د زړه ناروغي په څو ډولونو باندې ویشلې سو په افغانستان کې عام او خطرناک کومي؟
د زړه بلابل قسم ناروغي دي خو غټي کټګوري څلور دي. څلور اومده کټګوريان دي د دې نه علاوه بیا نورې خاص یا ریر یا نادر ناروغي هم شته. مثلا تومورونه د زړه او د دې سره څنګه د زړه سیستمونه دي او څنور تکالیف. خو عمده څنګه چې پیښیږي په ټولنو کې په لویا کچه باندې هغه اول د زړه د شریانونو ناروغي ده یا کورونري هارت ډیزیز یا سی جی ډی ورته ویل کیږي یا اسکیمیک هارت ډیزیز هم ورته ویل کیږي یا د زړه هغه ناروغي چې په هغه کې د شریان د بندش د وجې نه په خپل د زړه عضلې ته وینه نه رسیږي اسکیمیا د وینې نه رسېدو ته ویل کیږي. نو اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه اسکیمیک ناروغي هغه د شریانونو ناروغي دي. دا اوله کټګوري ده. دوهمه کټګوري چې ده هغه د زړه د والونو ناروغي ده. دا کوم چې مخکې ما والونو تشریح کړل د څلور واله دا په ناروغي اخته کېدلی شي. دا والونه چې دي دا چې په ناروغي اخته کیږي د دې ته موږ ویلبولر هارت ډیزیز یا د زړه د والونو ناروغي وایو. وی ایچ ډی ورته وایي. په دې کې ځینې ناروغي انتاني منشأ لري، یعنی انسان د سکونی میکروب چې د میکروب هغه وجود د هغه په خلاف انټي باډي جوړي او د هغه په نتیجه کې د زړه وال چې د هغه په خپل مرز اخته کیږي دي روماتیک هارت ډیزیز وایي. دا عمده په جنکیانو کې زیات وي، په الکانو کې په جنکیانو زیات نشي او دا د عمر په دویمه او دریمه لسیزه کې زیات پیدا کیږي. پنځه کلنه تر سره جلای راځي د زړه وال تکلیف سره او یا الک راځي. نو دا ناروغي لري د والونو چې په دې کې یا والونه به تبدیلیږي او یا ترمیمیږي. دریم شې چې دریم ناروغي هغه کنجنایټل هارت ډیزیز یا د زړه مورزادي ناروغي دي. د زړه مورزادي ناروغي کې یا د زړه سوري په نوم باندې ډېر اکثر موږ تاسو یادو چې زړه کې سوري موجود دي. نو د زړه د دوه دالیزونو د چپ او ښي دالیز په منځ کې کله دیوال خلاص پاتې شوی سوري پکې نو پاکه خالص او ناخالص وینه سره ګډي او کله د زړه په بوتیناتو منځ کې سوري موجود دي چې دا وینټریکل ریسپټر ډیفیکټ وي دا دغه کې. او کله چې د زړه ناچکم شریان راوتلي دي هغه شریان چې سږو ته ځي او هغه چې ټول وجود ته پاکه وینه ورکوي دا وایي منځ کې یو کمیونیکیشن یا پل خلاص پاتې شوی چې دې ته پی ډی ای موږ ویو یا اورټو پلمونري وینډو یا یو کړکۍ ورته ورته چې کړکۍ ته دواړو په منځ کې خلاص پاتې شوی. نو دا دریم ډول ناروغي ده. څلورم ډول عمده ناروغي چې دا زړه الله جل شانو یو ډیر ښه انداز کې پیدا کړی دی.
کله ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شول زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په بانو باندې غږید. یو باندې دا و چې د زړه شریانونه وای لستونز سره مخامخ کیږي، هغه دا چې خپل زړه په دینت وانیږي چې بیرته د زړه زینو برخو ته وینه ورسوي. همدغه ته د شریان ناروغي وای، بلې د زړه د والونو ناروغي یاد کړله. درېم هم د زړه هغه ناروغي یاد کړی چې په ارسي ډول ماشومانو کې پیدا کیږي چې هغه کې تر ډېر عام هم دغه د زړه سوری دي چې هغه هم څو ډولونه لري. څلورم باندې ډاکټر صاحب تشریح کول چې اړیکه پرې سو په حال موږ به تر ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. او ردونکو تاسو هم که پوښتنه لرئ کولای شئ خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو دغه د زړه د ناروغۍ څلورم باندې تشریح کوله، درې مو ویل دغه څلورم کې به لساره تم شو.
ډیر مننه. د څلورم باندې چې دنو هغه د زړه کې برقی سیستم دی. الله دې موږ ته یو خپل نظام جوړ کړی دی. یو جنریټر لري، جنراتور شو د موږ تاسو یو پلس جنریټر دی. هغه تیارې ایجاد دی او بیا د هغه نو وایرینګ تللی دی بالکل لکه په موټرو کې وایرینګ دی. هغه شنې وایرینګ یا کنډکشن سیستم ورته وایي، نو دغه برقی سیستم کې اختلال رامنځته کیږي چې دا کله زیاتیږي کله کمیږي او کله بلاکونه رامنځته کیږي، یو ځای نه بل ځای ته دغه برق نه تیریږي. نو دا څلورمه نوه ناروغي ده چې دغه الکتروفیزیولوژي ویل کیږي یا ای پی ورته موږ وایي. دغه څلور عمده ناروغۍ دي، د سرڅنګ ټروماګانې دي، تبدیدات دي، ټکرونه دي او د زړه صدمار کې پاغې رامنځته کیږي. خو زمونږ په افغانستان کې اوس په دغه وخت کې چې نن کمیونیکیبل ډیزیز یا غیر ساري ناروغۍ هغه چې میکروب او دغه نه لري، په هغې کې د زړه ناروغي په ټاپ کې ده. بلکې که زه ووایم، موږ په 2000 کال کې د وزارت صحت کې کومه ډیټا او ارقام وړاندې کړي وو، متاسفانه په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ موجود و. د جنگ باوجود زمونږ د ټولو نه غټه وژونکې ناروغي چې وه هغه د زړه ناروغي وه. او دا په داسې حالت کې چې په افغانستان کې ارقام نه ثبت کیږي، خو بیا هم څه لږه لږه ډیټا او ارقام چې موږ سره ثبت وو هغه موږ ته دا راوښودله چې ټولو نه غټه وژونکې ناروغي هغه د زړه د رګونو ناروغي وه. نو دغه څلور ډول ناروغي دي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سترازی چې دی ووریدونکو پیغام وورو د واتس اپ شمیرې ته خپل پوښتنه را لېګلې ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، سلام مسه په خیر سره تشریف سره شپې ورځ په خیر سره د ازادي راډیو کارکونکو ډاکټر صاحب محترم السلام علیکم. زما مجلسه سر خو سره خبره کوم نه پښین سر خو سره دا غزما د زمریزه سره خیر د زمریزه خبر سره ډاکټر صاحب زار صدا دا وره کو دا وره سره بیا څومره بعضی وکړل به خدای دری می دا و خوړل و خوړل سره بیا شمه غدا و خوړل بیا د اوس کې وایم چې بیا که څنګه ولدا دغه شوګر جی بعد اوسه وي شوګر لګټ شو وي نو زه غواړم چې دلته می د زړه مګه کیسه ده سره زړه می مدره به کیه شوګر بیا شي څه پیدا سو وي بیا شوګر کم معلومات مرته نه کیده و شوګر مر معینات وکړو دغه یو کار ډاکټر راته وویل دغه شوګر نورسته ایا اگر په میاش کې معلومات کیږي لږ وخت کې کیږي سره نو زه غواړم چې دغه درمل یو معلومات په ما ته وست سره ستاسو څخه خواسته خدا مننه کوم سره. السلام علیکم.
ډیره مننه د غوریدونکو خپل پیغام را ته په واتس اپ کې پریخي وو. ډاکټر صاحب ویل چې د زړه تکلیف لري او زمين کې تازه وای د شوګر یا د شکر تکلیف هم ورته پیدا شوی دی. کاش کې د غوریدونکو سره مواړی کني ولې وای چې ډیر معلومات مترخی سوی ما پوښتنه مختصره و. ډاکټر صاحب شکر او د زړه ناروغي هم څه تړاو سره لري؟ ځکه موږ تیرونه په شکر خبرې وکړې، شکر هم متاسفانه چې په افغانستان کې ډیر عام دی، البته په ټولو هیوادونو کې خو په افغانستان کې هم کچل وړ ده.
بالکل، دا وروچ محمد حسین نومې ده غالبا د خپل پیغام پرې شو. د زړه ناروغۍ چې دي په دې باندې اوس خبره کوم، په یو یو مرض براسم د ورور سوال هم پکې جواب شي. د زړه د شریانونو ناروغۍ چې دي هغه ډېرې زیاتې دي او هغه د هغه مستقیم تعلق دی او اړیکه چې ده هغه زموږ د ژوند د سټایل سره ده. من په کوم سټایل کې په کوم ترتیب باندې ژوند کوو، آیا موږ ډیر ګرځو را ګرځو، کوم ډیر کینو، موږ څه ډول خوراک کوو، موږ سیګرټ څکو کنه څکو، موږ چلم څکو کنه څکو، د غټول ځان سره موږ مالګه زیاته استعمالو که کم استعمالو، زموږ شخصي ناروغي نو په دې کې پینته اومده د خطر لوی عوامل دي. لومړنی عامل چې دی هغه د تاسو دغه نه بوتلو کو هغه د شوګر په نوم چې دوی یادونه او د شکرې ناروغي ده، دا ډایابټیس یا شکرې ناروغي شوګر په نوم باندې دی، بلډ شوګر. دا ناروغي چې دا متاسفانه او زبوی ما په ډېر خفګان سره یو چې دا ناروغي چې سره یې هغه وته پوره فکر نه کوي، نو ارته خوري پرهیز هم نه کوي، دوام نه اخلي او بیا بل اخره دا په اول قدم کې د زړه او بیا وروسته د پښتورګو او بیا د سترګو او بیا د نوڅو د پښو ټول رګونه چې دي هغه رګونو باندې سبب ګرځي. او په دې شکل په دغه ناروغانو کې د زړه د سږو د زړه د شریانونو ناروغي رامنځته کیږي او هغه ناڅاپي حمله د زړه چې راځي هغه د شکرې په ناروغانو کې زیات دی. نو دی وجه نه دا ناروغان باید ډیر زیات متوجي که دوی خپل شکر کنټرول وساتي، نو بیا په هغه صورت کې دوی کولی شي چې د زړه ناروغۍ نه ځان بچي. د دې سره څنګه دویم شی چې د لوړ فشار دی، د وینې لوړ فشار هغه د خطر یو بل عامل دی. د دې سره څنګه په وینه کې د غوړو د اندازې زیاتوالی یا د لیپیدو یا د کولیسټرول او د ټرایګلیسرایډ د هغه زیاتوالی دا دریم لوی عامل دی د ناروغۍ او چې هغه رامنځته کوي. څلورم شی چې هغه ټاپ کلر وژونکو کې راوړلی شو هغه سموکینګ دی، هغه سیګرټ سکل دی، چلم سکل دی او دغه شیان دي. دا دا یو ډیر مهم دی هغه ډیر عامل دی موږ په خپل پیسو باندې ځان ته مرګ اخلو په خپل پیسو باندې د دې سره څنګه چې څلورم شي چې هغه فاميلي تاریخ ده هغه خلک چې په کورنۍ شکل باندې ارثي شکل باندې هغه کې څه ستونزه موجود دي نو پلار کې دا موجود مرض موجود دی مور کې موجود دی ماماګانو کې کاکاګانو کې ورونو کې نو هغه لږ زیات خطر ته مواد دي نه بعد اکثر کو د کورنۍ کې داخله نشته دي د دې سره د مالګي زیات استعمال کې دا یو بل خطر دی پر سکون ژوند هیڅ حرکت نه کوي چوکۍ نه دیږي یو بل چوکۍ کې او حرکت کم کوي د ورځې ګرځېدل کم دي ورزش کم دي فزیکی فعالیت کم دي دا د خطر یو بل عامل دی او دا ټول چې دي دا د دې سبب ګرځي ایسا ورو بل پوښتنه کوي چې شکر څومره وخت معلومي دي تاسو باید اول په نهر باندې خپل شکر وګورئ یعنی د شپې د خوانه چې ډوډۍ وخورئ بیا کم از کم لس متر دوله ساتونو پورې تاسو باید هیڅ شیونه خوئ او بیا لاړ شئ خپل وینې نمونه ورکړئ تاسو شکر پکې وړیدل شي نو یو دا د دې سره څنګه کې یو بل تاخیص د ایچ بی ای ون سی په نوم باندې دی د درې میاشتو ستاسو مکمل راپور موږ ته ښیي چې تاسو آیا شکر کنټرول ساتلی دی که نه دی ساتلی نو دا یو بل دغه دی شکر تست دی نو په دې شکل که تاسو خپل شکر کنټرول ساتئ تاسو به د زړه د ناروغیو نه بچو کیږئ او که شکر کنټرول نه نو به د زړه د ناروغیو د اخته کېدلو چانسونه هغه بره
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامت او سید اوریدونکو پښتون ته به لګزره راز شو بیا به اخره کې بحث دې ته ځانګړي کوچ څنګه خپل تر سالم وساتو څوک او د خوراک په برخه کې فزیکی فعالیتونو په برخه کې د ژوند په اوږدو کې څه کول په کار دي ترڅو د زړه دغه مهمه موضوع چې ډاکټر صاحب ورته د زړه د پاچا لقب ورکړي عدد پاچا نوم یې ورک دا خو ساتل مریضې نه خوندي وساتو ابو فیصل احمد زی پر پښتو فیسبوک پاڼه خپل پښتنه را لګلې ده او محترم ډاکټر صاحب که څه هم د موضوع د زړه پاړه خو موضوع د زړه پاړه د خزما وای ګردو کې کانی او تڼا کې دي او د پروستاتو مشکل هم لرم ترڅنګ وای شکر ناروغي هم لرم آیا وای دا ناروغي ماته د زړه ناروغي هم پیدا کوي او څه وای وکم ستاسو نه سلام مشوره غوښته ډاکټر صاحب ډیر مننه
ابو فیصل محمد صاحب دې دا دوی خو الله دې صحت وته ورکی په مختلفو ناروغیو باندې اختر په دې ټول کې شکر چې دی دا کوم څه ما چې ویل شکر ناروغي چې هغه د زړه مستقیم د زړه ناروغي سره ګرځېلې شي دا نور ناروغي د زړه ناروغي سره مستقیم او میخ باندې اړیکه نه لري په غیر مستقیم شکل باندې کولای شي چې هغه دغه مثلا د سردون دوه جنرالي ګرځینه خپل خوراک ته تکته یې ستان خو په مستقیم شکل دا نور ناروغي چې د پروستات ناروغي دا مثلا د ګردو تیږي د تریخي تیږي دي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ورزو اوریدونکو اړیکه نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم لودین صاحب تاسو او اوریدونکو ډاکټر صاحب سلامونه وایم
علیکم سلام مهرباني
هغه د بخښنه غواړم کوم څه خبرونه نه دا اوریدل خو مطلق په دغه مژانګر ته وای چې دا دوی درې ورځې کېږي ګرسره د شپې د وو بجو سبا خبرونه د وو څور کې د اترت نه پیدا کیږي نه په مو چې دغه کې نه په منځني ټپ نه پر لند ټپ ټول یې ورکی
ښه لکم ځای نه ماړی کني ولې دا موږ به دغه خپل دغه ستونزه چې دا تخنیکی همکاران سره شریک کوو اوس د زړه د ناروغي په اړه باندې خبره کوو تاسو په دې اړه باندې څه وایي او کله ډاکټر صاحب نه هم کومه پوښتنه لري مهرباني
علی احمد یلمند نوزاد ولسوالۍ سه او د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې خیر د کار د شکر دغه بس باندې نه خپل مرزي بوتل کچیر معلومات ورکړي د ادم ژر شه د ژر د لاندې د زامې لاندې دغه ځایونه د شټوب شټوب کې اخلي وشتان رجیږي دا اوس کې نو په خوان نه داس کېدل نه وسمه په دغه باره کې کدی معلومات راکې خو بس ډیر مننه
څه ماینات مکړی دی ډاکټر ته مراجعه کړی وینم ماینه کړی دا یا متخصص ډاکټر سره غږیدلې
یا تر اوسه خو مې ډاکټر ته نه مرغله نو خو سره کدی مشوره راکې بس نو هغه شی ده وګوره او دا ډاکټر ونی چې تاسو مې پیدا به ډیر
او مننه ډاکټر سمیر باندې وکړي څه وایي دی اوریدونکو
او علی ورو به یو جلدی یا د پوسټکی د متخصص سره رابطه وکړي ان شاء الله هغه به د دې په نزدینه د هغه موږ مرزه موږ یو کم لازم هدایت دي او معاینات دي هغه ورته توصیه کوي ان شاء الله
سلامات اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب زو بل اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي راډیو نوري
سلامونه لودین صاحب ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زنه بیولا زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم
مهرباني وکړئ زبلای صاحب
مننه کوم لودین صاحب دا چې غزنی کې هم چیرته سي ازادي رادیو دا خبرونه اوریدل کې دي هلته اشنا رادیو نیول کې دي لطفاً لیولاري نه لاري نه دا موضوع حل کې هیڅ اوریدل کې نه راځم پښتنه ته ډاکټر صاحب محترم دوه ورځې مخکې یو شپخانی ته مریض وړي او کله سي هلته غوړند مریض تداوی وکم نو یو دی وخت یو زخمی راځي لکه زخمی سره ماشومان هم دي نو کله سي دا هغه زخمی تداوی کوي پس کوي هغه دوه دانې ماشومان بیوشه کیږي بې حاله کیږي عامو کسانو خدا سي فکر کوي چې دا د قلب عمله ده د زړه عمله ده نو آیا امکان لري که چیرې ته یو کس ویني ویني درد ویني غم ویني پر قلب داسې حمله راسي چې هغه به بیوشه شي بې حاله به سي نو په ټوله کې وامو ویره همداسې قلب ته څه نور مشکلات رسولای شي مننه
کور ودان زابلای صاحب ډیره مننه دغه موضوع ته چې زابلای صاحب اشاره وکړه زه هم دی و کې شاهدم په کابل کې څو کال وړاندې دغه سی یو ټپی مو د فتن رختون ته ورسو ډاکټر صاحب لګیا و ټپونه باندې ورته پټۍ لګولیا ما یو کس چې د صحنې شاهد و غ په عام اصطلاح زوف یو کول وی د بیا مو وروسته به هر وست جوړ سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د عمل څه کېدلی شي
زه به اوس انشاءالله په دزړه په حمله باندې او دزړه په سکته باندې او دزړه په عدم کفایا په دې درې الفاظو به مستقل خبره وکم چې دې تفاوتونه څه دي خو اوس دغه ورور د نجولا زابلي صاحب خو ډېره ښه پوښتنه وکړله یو حالت موږ شاک ورته وایو یو حالت چې د کوما ده او کوما چې ده هغه د شعور د لاسه ورکول دي او یو حالت شاک دی شاک هغه حالت دی چې کله زمونږ د وجود اعضا او تا په صحیح معنی باندې وینه نه رسیږي یعنی فشار د وینې ته هغه دومره وغورځيږي چې وینه نه رسیږي دغه حالت د شاک په نوم یادیږي نو د شاک مختلف شکلونه دي یو شکل چې دی هغه ته موږ سایکوجینیک شاک وایو یا سایکولوژیکل شاک هم ورته ویل کیږي نو سایکوجینیک یا سایکولوژیکل شاک چې دی دا اصلا هم دغه شان یو حالت دی چې انسان کله د یو پیښه ګوري اغه پرونی لحاظ باندې دا غي تاثیر لاندې راځي نو په وجود کې څه هورمونونو تولید کړي اغه د ستفتیګو خرابېږي تنظیمي خرابېږي نو اغه هورمون یو قسم مواد دي چې انسان په وجود کې د نورمال وظیفې د اعضاء او د بدن ساتي نو کله چې اغه خراب شي نو رګونه چې دي اغه یو د فراخ کې د خپل حالت نه زیات فراخ شي اځې کله فراخ شي نو طبي خبره ده موږ تاسو د وبو پایپ کې لونی تو او زور او ټول کوټنګي کو نو فشار په زیاتیږي او وبډې لري راځي او کله چې بوته لري کوي نه زیږ ورځي نو هغه په دې شکل باندې هغه فشار کم شي او دماغ او توینه کم ورسیږي او انسان چې دی هغه د شاک حالت ته ورسیږي راو ورځي پین ټینګ یاد چې به وشي غونډه حالت راځي دې ته سایکوجینیک شاک وي او دا د دې وجه چې رواني سپېس ته یو دتي په خریدل دتي شي لیدل انسان هغه نه خوخه او دغه نه خوخه کیږي هغه دې سبب ګرځي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی چې بلوریدونکو ته هم نوبات ورکو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی له شتمنی له ازادي رادیو نه اوري
سلام بر صدر ډاکټر زه محترم ما امی زیات سال شت کوم مشکل قلبی ما 11 سال شت کم کم بود تا حالا دیگه 1 سال شو بیشتر شده چون در افغانستان هم تداوی کردم همین درد دست و شانه هیچ گم نشد باز ما رفتم پاکستان هم دوبار دوا گرفتم پاکستان رو جد تداوی کردیم ولی باز هم دوا گرفتیم آمدیم اینجا میخورم ولی درد دشانیم زیر سینه اینیم قسمت دست هیچ گم نمیشه هم تو دوران کرده است اینیم قسمت ها درد پیدا میشه دیگه فعلا هم زیر دوا کنیم ولی دوا فایده نکرده
تکلیف اساسی شما چی است؟ چی گفته دکتر صاحبا قلب شما چی گونه مشکل دار؟
دکتر صاحبا میگه که شیرانای قلبت از وال قلبت جور است در دوا خوب میشی ولی من دوام خوردم خوب نشدم میجا دیگه یک بار دوا گرفتم از پاکستان آمدم در اسلام آباد باز رفتم ماینات کردن دوا دادن ولی دوا را ایجا میخورم هیچ تأثیر گذار نیست یک دو سه رقم دوا دادن یکی ویتامین است یکی دوای به حساب همه قلب است یکی هم دوای میده است اگه همیسی هم دوار
خواه ډیره مننه. چون تاسو کولای شئ راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه باندې هم وړاندې کیږي او هلته هم ورته متخصص ډاکټر صاحب رابلل سوی کولای شئ هلته خپله پوښتنه بیا هم مطرح کړئ. اوس به هم ډاکټر صاحب ته زوار ورکړم چې دغه ستاسو پوښتنه جواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي؟ ویلی ولس کلونو راهیسې د زړه تکلیف لرم، شریانونه یې مشکل لري او دغه راز وایي چې سینې او د وګو ترمنځ درد احساسوي.
دغه ورو چې کوم د درد خبره کوي غالبا د زړه درد د زړه شریانی ناروغي او درد دی، او د دې په خاطر باندې کوم لازم معاینات دي. اول ګراف کیږي، باغی کې تغیرات دي کیږي، د وینې معاینات کیږي، باغی کې څه د زړه نه چې د مواد افرازیږي او هغه په وینې کې د زړه د حملې د وجه نه زیاتیږي هغه موږ ګورو. او دریم څه چې دی هغه د زړه ایکو ده. خو په دې ټولو کې موږ د زړه د شریانونو ناروغي قطعي نشو معلومولی. قطعي چې معلومی دي نو هغه په انجیوګرافي باندې معلومی دي. نو که دغه ورور کوم متخصص د زړه ته مراجعه وکړي، یوه یادونه کول غواړم د فرصت نه په استفادې کې. اوس الحمدلله په افغانستان کې او بیا خصوصا په کابل کې د زړه د ناروغیو تداویانې په مختلفو مراکزو کې کیږي او اړتیا نشته چې زموږ هیوادوال هغه بې ځایه ځان تکلیف کړي. مګر هغه ناروغي چې موږ په دې پوهیږو متخصصین وپوهیږي چې دا دلته نشته دی او هغه ته موږ توصیه کوو، موږ ورته خپل ریفلوشي کړو بیا کولای شي لاړ شي. نو دا دلته کیږي په وطن کې په مختلفو ولایتونو کې کیږي او په کابل کې ټول مراکز شته دي. په دوی چېرته مراجعه وکړي که متخصص دی ته هغوی به بیا د دې لپاره انجیوګرافي وکړي او وګور چې رښتیا هم د زړه جنونه بند دي. که بند وي بیا صرف په دوا باندې نه کیږي، که فیصدي د سکیټو نه زیات وي نو بیا سټنټ اچولو ته اړتیا پیښیږي او یا خلاص عملیات ترسره کړم.
او کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لږ اوریدونکو پوښتنې بې ځوابه پرېنږدو. یو اوریدونکي په واتس اپ کې راته خپل پوښتنه پرېښې ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو د صحت کارکونکو ټول سلامونه او نیکې وړاندې کوم. پوښتنه مې د محترم ډاکټر صاحب څخه دا ده چې ما زړه سوری و، تقریبا دوه نیم کاله مخکې مې عملیات ورته وکړ په لایزر باندې. نو هغه د زړه تکلیف او مشکلات ټول ښه شول. اوس مې ډېر ټیسټونه واغه وکړه، دا پښې مې خوږیږي او پړسیږي. څه دا علت څه شی ده؟ لنډو ټکو کې راته ځواب راکړئ. په پښې مې پړسیږي او خوږیږي زیات. کله چې درد ګولۍ وخورم درد یې آرام وي او کنه درد کوي. دې علت په څه شي؟ ډېر څو رقم ټیسټونه مو وکړل او عملیات مو هم د زړه په خبر کې کړی وو په لایزر باندې. د رسمي زړه سورایو هغه اوس روغ ده.
ښه، ډېره مننه. د دې اوریدونکي پوښتنه مو واورېده. راځئ بل اوریدونکي ته هم نوبات ورکوو چې پوښتنې سره څو دانې سي بیا به ډاکټر صاحب ځوابونه ورکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
لوډین صاحب ما غوړی ان شاء الله.
غاګ مرادي قاری صاحب پښتون ستړي مشي. مهرباني
ستړي مشي. سلامونه تاسو تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ته ډاکټر صاحب ته. اول خو خدای ته استخیر درکې چې دا چې پروګرامونه موږ ته جوړوي. موږ بیا تقریبا په مظلومیت کې بیا که څه خلک نه پوهیږي په دې تخصص نه لرو، وګورئ موږ ملایانی خو تخصص نه لرو. نو د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې موضوع قلبي ده. ډاکټر صاحب ما څه پروګرام نه دی اوریدلې، ولې دلته دا څه راډیو نه اوریدل کې دا څو عمر موږ دی پازاب یو. دغه د قلب مریضي اصلا د چی شي پیدا کیږي؟ یا د قلب مریضي څو ډوله ده؟ یا د قلبي مریضي په نورو کې ډیره پیدا کیږي که په شوزو کې ډیره پیدا کیږي او په ماشومانو کې پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ او دغه شکه لوړ فشار د وینې یا د وینو غوړ دا هم بایسته قلبي مریضي کېدلی شي که نه شي کېدلی؟ دا قدر پوښتنې مې درته درلود.
ډیر مننه قاری صاحب پښتون کې سه هم مخکې ډاکټر صاحب د زړه د ناروغیو په څرنګوالي او د غراز عواملو باندې او په بڼو باندې تم شو. بیا به هم کوشش وکړو چې لاندې جواب تاسو ترلاسه کړئ ځکه د نور اوریدونکو هم دی جواب نه دی. هو مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو اول هغه د بل اوریدونکو چې پیغام پریخي وای زړه مې سورای وو بیا عملیات مې وک اوس مې وای پخې پرسیږي او خوګيږي. او د قاری صاحب پښتون پښتنه هم تاسو ته من اوریدل. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
نو د عمرني ورور پښتنه چې وویل د پښو پر صبر ته پیدا کیږي زړه سوری عملیات کړي دي او هغه بند شوی دی. اوس د پښو پر صبر مختلف عوامل دي. کدواړه پښې په مساوي شکل باندې پړسیږي نو بیا د ګردی ناروغي هغه د دې سبب کېدلی شي، د زړه ناروغي د دې سبب کېدلی شي. د زړه ضعف دی هغه کله چې زړه ضعیف شي یا هارت فیلیر دی او مرحله دغه ورسیږي نو په هغه کې د پښو پر صبر او د ځیګر پړسوب او دغه شانې د ستوني د رګونو پړسوب دا رامنځته کېدلی شي. نو د دې سره څنګه چې موضوعي او ځای په ځای باندې یا لوکل شکل باندې بعضې مشکلات دي، مثلا د زړه د خوف په ورېدونو کې د وینې لخته کېدل دا خپله د سپور پړسوب سبب ګرځېږي او د دې سره لمفاوي جریان یو بل جریان د وینې بتن کې چې هغه په وجود کې د اوبو غوندې چلېږي د هغه بندس چې د هغه د پښو د پړسوب سبب ګرځېږي نو لږ له نږدې نه لیدل غواړي چې دا تکلیف اصلن چې د سمعینات او دا باید وشي تر څو چې قضیې تشخیص ته سړی ورسېږي. د مولوي صاحب محترم چې کومه پوښتنه ده نو موږ خو مخکې ویل خو بیا به مختصرا دوی ته ویم د زړه ناروغۍ چې دي دا څلور نوه عمده ناروغۍ دي. د زړه شریانونو ناروغۍ دي چې په هغې کې د زړه شریانونه تنګیږي یا بندیږي او د زړه عضلات سوینه نه رسېږي او د زړه حمله رامنځته کېدلی شي. دوهم ډول ناروغۍ د زړه د والونو ناروغۍ دي. وال چې دی د شریان سره تفاوت لري او د زړه والونه چې دي هغه بندیږي نه خو هغه یا تنګیږي او یا په عدم کفایا او په ناقابلیتۍ باندې اخته کېږي چې خپل کار ته هیڅ سطحته نه شي کولی. نو په دې صورت کې یا ترمیمیږي او یا هغه استل کېږي بل واله چول کېږي خلاص عملیات د لارې نه. نو درېیم شی چې دی د زړه تاسې پوښتنه کې دا پوښتنه موجوده چې آیا دا کوچنیان هم اخته کوي؟ اکثره کوچنیان پرې اخته کېږي. موزادي د زړه ناروغۍ دي چې د زړه سوري ورته وایي او څلورم ډول ناروغۍ چې ده هغه د زړه د برخي قسم ناروغۍ دي. عمده عوامل چې دي د هرې ناروغۍ بیل بیل دي. د حاملګۍ په دوران کې د میندو صحیح حفاظت نه کول دا پخپله د زړه ناروغۍ سبب ګرځېدلی شي. څه وایرسي ناروغۍ دي چې هغه مور ته پیښېدلی شي او د هغې د وجې نه د هغه ماشوم چې دی په اول درې میاشتو کې د حمل هغه د زړه په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. د زړه توري پکې رامنځته کېدلی شي. د ډېرو نږدې خپلوانو په منځ کې ودونه چې بیا پخپله زړه ناروغۍ رامنځته کولی شي مورداري زړه ناروغۍ. او د مولوي صاحب بله پوښتنه دا وه چې آیا لوړ غوړ د وینې هغه بالکل د وینې د غوړو اندازه چې لوړېږي دا پخپله د زړه ناروغۍ لپاره یو ډېر عمده د خطر لامل دی او دا د خطر په مرض کې انسان واقع کوي.
ښه ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې د ځینې اوریدونکو پوښتنې دي دا به هم لنډې لنډې راواخلو لنډ ځوابونه به ورکړو بیا به بحث سره کرا کرا پای ته ورسو په دې چې څه وکړو چې زړه مو خوندي پاتې شي. یو اوریدونکی عبد الصلاح الدین جلالی لیکلی وای زه د زړه مریض یم شاته د ولو ماینس کې یو درد دی آیا دا د زړه په ناروغیو کې راځي او کنه او زه وای د ورځې 15 کیلومتره قدم هم وهم او ډاکټر صاحب وای راته ویلی دي چې دا د اعصابو درد ده داروی هم را تر کړی وای چې د ولو د منز درد د زړه له ناروغۍ سره کوم تړاو نه لري.
جواب ورکوم چې تاسو کوم منتظر شوم؟
نه نه مهرباني وکړئ دا پوښتنه جواب کړئ بیا به بل اوریدونکي ته ورشو.
یو خو دغه ورور چې پنځه کړي کلاره وای دا یو ډیره پیسه خبره ده.
ښه فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله. په هر حال زموږ تخنیکی همکار به هڅه وکړي چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. دې ته ځانګړې شوی چې په افغانستان کې د زړه ناروغۍ څومره عام دي، کوم ډول تر ټولو ډېر خطرناک دي او ولې زړه له ناروغۍ سره مخامخ کیږي، په دې مسایلو مو تر اوسه د خبرونې تر دې برخې پورې بحث وکړ. او ریدونکو هم خپل پوښتنې په واتس اپ، ټلیفون او دغه راز پښتو فیسبوک پاڼه راته مطرح کړل. ډاکټر صاحب ورته ځواب وایي. په لږو شیبو کې چې د بحث پاتې دي په دې تم کېږو چې څه وکړو چې زړه مو مسؤن پاتې شي. پارال ډاکټر صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب وبخښئ چې دغه مخابراتي ستونزې دی اړیکې سره پرې را پرې کیږي. د دغه اوریدونکو په پوښتنه باندې تاسو تبصره کوله وای دا چې 15 کیلومتره قدم وهین او دا یو ښه کار دی. هم دغه فکر کوم اړیکې هم سره پرې شوله.
بالکل دا چې 15 کیلومتره فاصله وهې د ورځې دا یو ډېر بهترین خبره ده. او دې خبرې معنا ده چې او در په دې د حرکت په حالت کم درد نه پیدا کیږي نو بیا دا د زړه تکلیف نه لري. زکه د زړه د رګونو ناروغي کې دي د هغه څو کولري اومده وسکه داري یو خاص وسکه داري چې هغه کله حرکت کوي یا کله فزیکی فعالیت کوي یو شی اوچتای وزن اوچتای د هغه سره زیاتیږي خو د استراحت د حالت سره هغه کمیږي. نو که دا د استراحت په حالت کې او دا د مزل په وخت کې نه وي نو دا برعکس خبره ده. نو بیا دا د اطمینانو لري چې دا زړه درد نه دی خو بیا هم د دې لپاره یو ځل د سکرینینګ معاینات کول دي چې وګوري ټول شیان د املا د ولو په مسکه کم درد دي. دا موږ نه شو ویلای چې دا د زړه درد نشي کېدلی یعنی ممکن نه وي ولیکن را کولې نه شو. نو دې په خاطر خره یو ځل خپل سکرینینګ وکړي او د یو متخصص سره د نزینه وګوري.
بله ډاکټر صاحب کور ودان جمعه ګل عباسین پوښتنه کړې دا وای ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې زما په دا چپ اړخ کې درد دی او په چپ اړخ وای خوب هم ناراضي د زړه ګراف می وای کړی دا وای ډاکټر صاحب راته ویلی چې څه مشکل نسته اما بل ډاکټر صاحب راته ایکس ری کړی دا له ایکسرې نه وروسته وای راته ویلي چې زړه دې پړسېدلی، آیا وای د ایکسرې له لارې نه د زړه تشخیص کیږي او که نه؟ وای څه معلومات راته راکوئ؟
دا باسي نور پوښتنې په جواب کې د زړه د سخت طرف دردونه او د سینې او دا خو او یا د سینې عمومي دردونه، دا خو د زړه د دردونو کېدلی شي، د زړه دردونه یعنی نور یو لس قسمه ناروغۍ نورې وي چې هغه دغه دردونه رامنځته کوي، خو یو یې زړه دی. اضطراب یا انزایتي چې ده هغه هم عمدتاً دغه شان دردونه رامنځته کولی شي، خو د زړه دردونه عموماً داسې نه وي چې سړی هغه طرف باندې زور وکړي یا په هغې طرف باندې سم وي نو بیا درد زیات شي، هغه کله هم داسې دردونه نه وي. نو یو خو دغه د هغې زیات تعلق د فزیکي فعالیت سره وي. په ایکسرې کې چې دا د زړه د اندازې غټوالی چې دی، دې نه موږ کولی شو چې ووایو چې کېدای شي د زړه چمبرونه یا د زړه کوم جوړښونه چې دي هغه غټ شوي دي او زړه په ناروغۍ اخته دی، خو یوازې ایکسرې دې لپاره کافي نه ده. کله چې زړه دومره یو مرحلې ته رسېږي په ایکسرې کې د هغې غټوالی ښکارېږي، نو هغه انسان خامخا اعراض لري او په اعراضو کې لومړنی اعراض د هغه چې دی هغه ستړیا ده، چې لږ مزل مخکې هغه سړی کېږي، د شپې چې اوده کېږي چې په ټیټ بالښت سملي نو خوب نشي کولی، بیا مجبور دی غټ بالښت باندې کېني، نو دغه علائم پکې راښکاره کېږي د ستړیا او د ساه بندۍ. نو که دا عوامل نه وي یوازې په ایکسرې باندې موږ خبره نشو کولی، بیا هم ټولو معایناتو اړتیا ده.
او مننه ډاکټر صاحب، دغه د ساه بندۍ او ستړیا خبره مو وکړه، په همدې موضوع باندې نعمت الله ننګ راته پوښتنه پرې کړه. وای ډاکټر صاحب ته سلامونه، او وروسته هغه وایز ستونزه لرم، هغه دا چې لږ کار وکړم، لږ مزل وکړم او لږ غوړ خوراک وکړم، سینه می سوازي، ستړیا احساس وای ژر کوم، څه عمل به وایسي وي؟
نو دغه د زړه متاسفانه دا وخت زمونږ مخ په کمیدو دی، ما غوښتل چې د زړه په اعراض باندې خبر وکړم، هم دغه به خزي چې زړه دا خبره یاد کړم. د زړه د ناروغۍ او نخې کې دی او چې په چې انسان په خپل مریض کس هغه په خپل هغه احساس کولای شي، اولنې مهم شی چې هغه د سینې درد دی او دا درد چې دی فزیکی فعالیت سره زیاتېږي او استراحت سره کمیږي، عمدتاً ډېر دوام نه کوي، شل دقیقې نیم ساعت دې نه زیات دوام نه کوي، او چپ طرف ته کله خپرېږي، چپ لاس ته، کله ورمیک ته ځي، کله ژامه ځان ته رانیږي او کله شا طرف ته ځي، دغه د دې درد وسکونه دي. دغه دردونه چې دي نورو امراضو کې هم پیدا کېدلی شي، خو د زړه ناروغي یو دغه دردونه سبب کېدلی شي. یو دوهم د شی چې دی هغه ستړیا ده. ستړیا تیاری کې موږ بیا ګریډونه لرو، چې اول ګریډ دی، دویم دی د نیویارک هارت اسوسیشن یا د نیویارک قلبي اتحادي، د هغه دغه دي د کلاسونو کلاس 1 او 2 او 3 او 4 څلورو پورې. مثلا په عادي فعالیت باندې سره سره کیږي، کنه د عادي فعالیت نن لږ زیات فعالیت کوي، دوه ځینې شي چې دوه بلاکا به سره کیږي. مثلا د هیڅ فعالیت نشي کولای چې معمولی فعالیت هم سره کیږي، او بعضې د خلک دي حتی د استراحت په حالت کې ستړي. نو دا د زړه د ناروغۍ نښې دي ستړیا، او دا ورور چې زه کار کوم سره کیږم. زما توصیه او مشوره دا ده چې دا ورور حتما خپل د زړه دغه ټریننګ وکړي او د زړه متخصص ته مراجعه وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات او سرازی بحث ورورو راټول کو. ډاکټر صاحب همدې نتیجې ته راسو چې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې تر څو مو د وجود دغه حساسه او مهمه برخه چې زړه ده یا قلب ده دا په ناروغۍ اخته نشي او خوندي پاتې شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. اصل مونږ باید په دې کې لکه سم شو او زمونږ اورېدونکي په دې باندې ځان پوه کړي. اولنۍ خبره خو هغه دا ده چې مونږ مخکې ویل چې کوم د زړه سیریانی ناروغۍ دي هغه کسبي ناروغۍ دي، یعنی هغه مونږ کسب کوو د ژوند په اوږدو کې، او ځینې قدرت دي چې هغه زمونږ پکې کوم مداخلت نشته دی او د الله جل خلقت او انسان د امتحان سره مخ کیږي. نو هغه دا ده چې مثلا زمونږ په مورداري شکل باندې دوری پیدا شي، خو د هغې لپاره مخ خبره دا ده اوس مونږ بالفعل مونږ یو ټولنه جوړه کړې په افغانستان کې د سیف هرت یا د زړونو د نجات او د زړه ژغورنې ټولنې په نوم. مونږ زړه چې مونږ په ټولنې ته لاړ شو او په ټولنې کې مخکې دی چې خلک ټپخانې ته مراجعه وکړي، مونږ سکرینینګ وکړو د خلکو او خلک وګورو، ماشومان وګورو، هغه ماشومان چې هغوی خبر نه دي د زړه په ناروغۍ اخته دي، یو وخت داسې رارسېږي چې زړه ډېر ځای پټي وي او بیا عملیات ورته فایده نه کوي یا تداوي فایده نه کوي. نو ښه خبره دا ده یوه چې مونږ د زړه مخنیوی وکړو او پرمختللو مرحلو ځان ساتو، نو خپل چیکپ وکړو، خپل سکرینینګ وکړو، مراجعه وکړو ډاکټر ته، یو عام د داخلي ډاکټر ته، هغه زمونږ ټول شیان وګوري او بیا مونږ ته وویل چې زړه ناروغي درو کنه لرو. دوهم کار دا ده چې هغه د خطر عوامل او فکتورونه چې هغه مونږ د زړه په ناروغۍ اخته کولی شي هغه مونږ کم کړو، هغه دوه قسمه دي. یو قسم قابل تغییر دي، یو قسم تغییر نه خوري. هغه قابل تغییر چې دي موډیفایبل، هغه مثلا سیګریټ دي، مونږ سیګریټ باید ونه څکو، سیګریټ په خلاف باندې یو ډېر لوی ولسی کمپاین باید شروع شي دا بند شي. حتی هغه کسان چې هغوی خپله سګرټ نهڅکي خو د سګرټیانو سره د هغوی ملګري دي او په پیسې او شکل سره هغوی دا کش کوي، هغې هم په دې خطر کې واقع دي. بل د مالګې زیات استعمال چې سپین زهر ورته ویل کېږي، مالګه زیات استعمال نه کړو. د دې سره څنګه فزیکي فعالیت څنګه باید وکړو؟ ورزش وکړو، د ورځې نیم ساعت ورزش او یا 5 زرو نه تر 10 زرو پورې قدم وهل چې تقریبا دا 2.5 کیلومتره لاره کېږي، چې په منظم شکل سره دام کوو، دام زموږ د زړه ساتنې لپاره ډېر لوی تاثیر او اغېز لري. د دې سره څنګه د خپلو غوړو د هغې اندازه موږ په وینه کې کنټرول کړو، د هغې سره د شکر ناروغي که څوک لري هغه باید کنټرول وساتي، فرط فشار یا د وینې د فشار زیاتوالی هغه باید موږ کنټرول وساتو تر څو چې موږ د دې ناروغۍ ښکار نه شو. او د دې سره دا هغه څه دي چې موږ یې تغیر کولی شو، هغه څه چې موږ یې لږ تغیر کولی، هغه زموږ جینټکس دی، زموږ ارثي شکل باندې چې الله موږ څنګه پیدا کړي وو، موږ اسې پذیره یو نه یو، هغې کې موږ تغیر نه شو کولی. د میندو لپاره د حاملګۍ په دوران کې ټول هغه اهتمامات هر اخل څلور ځله باید دوی د ولادت نه مخکې دغه سره وګوري، ډاکټران سره وګوري، او انټینټل کیر ورته ویل کېږي، ان سي یا مراقبتونه د ولادت نه مخکې هغه باید وکړي تر څو د دوی اهتمامات ټول وشي او د دوی بچیانو کې به هغه مرضیانې رامنځته نه شي چې هغه د زړه د دغه ناروغۍ. د دې سره څنګه چې د زړه انتاني او میکروبي ناروغۍ ستوني تکالیف خصوصا موږ په وخت باندې مراجعه وکړو، او مخکې دینه چې خدای نه خواسته موږ داسې یو حالت ته ورسېږو د د ستوني د ناروغۍ د وجه نه زمونږ بیا دغه بند شوی په اصطلاح سره د زړه والونه پتنګ شي، نو موږ باید هغې مخنیوی مخکې د مخکې نه کړی. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولی شو د زړه د ناروغیو مخنیوی پرې وکړو.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو که څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ماحول خصوصا پلازمینه کابل کې د زړه د معایناتو او د غراز درملنې امکانات هم ډیر دي، راځي که د هیواد په کچه خبرې وکړو د زړه د ناروغیو په برخه کې د ماحول پرمختګونه څه دي، او آیا د زړه هر ډول ناروغي په افغانستان کې درملنه کیږي؟
لودین صاحب، د ډېر کم وخت په دې کې ډېره مهمه خبره تاسو راوښ کړل، کاش چې په دې باندې موږ مستقل بحث هم ولرو. د 2013 ولسم کال نه سره شاید د خپل په شخصي ډول باندې، یعنی موږ هڅه کړې ده د نور ملګرو سره چې څه ورونه زمونږ د بیرونه د اروپا نه راغلي، دا اوس هم د دې ځکه تاسو په نوم باندې موږ سره ملګري دي، هغه بلفیل توسيږي خو تر راغلي، کوشش هم دارې چې په دولتي روغتونونو کې موږ د زړه دغه پیدا کړو، ځکه خلک غریب دي او دغه توانایي نه لري. نو متاسفانه موږ تر اوسه پدې نه یو توانې دي، هغه چې د جمهوریت په واخه چې موږ مرحلې ته ورسېدلو، او د اسلامي امارات په لاته سره زموږ اصلي دعوه چې هغه نور هم دغه شی تر اوسه موږ لانی کوم شي چې په دولتي کچه هغه مراکز رامنځته شي، په خصوصي سکتور کې د زړه پرمختللي معاینات، د زړه پرمختللي عملیات د ټول شان کیږي، خو خلک غریب دي او هغه وسنه لري او هغه نشي ورتوله. نو که په دولتي کچه باندې دغه شی رامنځته شي، او د دې لپاره زموږ غوښتنه به د ازادي راډیو نه دی یو بحث دا څنګه رامنځته کیږي، په دې کې موږ پاګل لا چارو بحث وکړو چې په اسانه طریقه سره په دولتي روغتونونو کې موږ دا شی رامنځته کوو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، بحث مو پای ته رسیدي، فقط یو دقیقه یوه نیمه دقیقه کې د پای خبرې غواړی وکي، یا هغه خبرې چې تر اوسه فکر کوي پاتې دي او په لاندو کې کولای شي د سپارښتنه په توګه باندې مهرباني.
او ډیره مننه د ازادي راډیو د لارې نه غواړم یو ځل بیا خپل ټول ولسته هغه ته دا خاص کوم چې د انسان ته حق دی، او الله جل جلاله امانت ته موږ ته راکړی دی، او د دې ساتنه زموږ او ساتي فرض دي. نو د دې په خاطر چې بیا په تداوی باندې زموږ ډیر غټ مصارف کیږي، ښه خبره ده چې موږ په مخنیوي باندې په ډیرو کمو شیانو باندې موږ وسو کولای د زړه د وخیمو او وژون پر ناروغیو مخنیوي وکړو، او د هغه لپاره کوم څه چې ماته خیال ټول امید دی چې تاسو اوریدلی او په هغه باندې عمل درآمد وکړي. دوهمه خبره چې غواړم هغه دا ده چې په خپل هیواد کې په خپل صحي سیستم باندې اعتماد وکړو، دا هم زموږ د ملک لپاره، زموږ د بچیانو لپاره، ټول لپاره ښه ده. د ډاکټرانو او هغه کسان چې په دغه تخصص کې کار کوي، هغوی ته زما غوښتنه دا ده چې هغوی خپل ځان اپډیټ وساتي، روزمره خپل معلومات اضافه کړي، نړۍ کې کوم نوي تحقیقات او ریسرچونه کېږي هغه سره ځان وتړي، او روغتونونه هغه د غریبو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپل پیکیجونه اخلاص کړي، او په اخره کې بیا د دولت نه خواست دادی، د زمینی امارت نه خواست دادی، او د حکومت نه خواست دادی، د عامې روغتیا وزارت نه خواست دادی چې په دولتي روغتونونو کې هغه سهولتونه رامنځته کړي چې زموږ هیوادوال هغه نورو ملکونو ته نه اړکیږي د زړه ناروغیو د تداوی په خاطر باندې.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو، زموږ د اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له خپل میلمه د زړه د جراحي او متخصص او الحیات روغتون له مشر ډاکټر خالد راشد نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو پوښتنو مو دا پروګرام لا پسې ښکلی کړ. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.